ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوینند خالی ورځ د 2018 کال د مې 28 نیټه ده. د مشالې ډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالمومند هر کلی کو د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او عراق په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومره نیمای کې اونیز پروګرام د باختر ستوري لرو. په پیل کې به اسرار عالمومند خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم وایي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ناکامه شوی. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کېدونکو بهرنۍ مرستو بندیز لګول غواړي. او مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وجنې پر ضد په پېښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی. پرون د سوات په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نو شریف وویل که د خیبر پختونخوا ولس د 2013 کال انتخاباتو دوران د تحریک انصاف په خبرو نه وې دوکه شوی، نو اوس په دې صوبه کې بدلون راغلی وو. منگورا کو ہیلی کاپٹر سے دیکھا ہے. ہیلی کاپٹر مات سڑکوں دی، ہاگہ پخوانی مات سکولوں دی، ہاگہ پخوانی مات اسپتالوں دی، دا سودا رتا لگا گرانا پریوتا خولا دے سخا پا سبق آخستو کی کچو کالا ولگی دل نو حس خبر ندا، حس فرق نپریوزی. نو شریف په داسې حال کې په تاریخ انصاف نیوکه کړي چې د ګوند مشر عمران خان رسول الله غو د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کوي، چې د نو شریف په اولادونو تور دی چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانی جوړې کړي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کېدونکو بهرنیو مرستو بندیز لګول غواړي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سیوري لاندې پرون په کراچۍ کې ترسره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو وویل مرکزی حکومت د بهرنیو مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري، چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو څه باندې 1,00,000 روپۍ مرستې اخلي، نو له حکومت به اجازه راخلي. د یاد شبکې یو غړي کمر نسیم وایي له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي.
حکومت یو بل روالی چې دغه تا فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی، دغه بنیادی مقصد دا دی چې د ان جی اوز کم فاندینګ دې پدې باندې بندیز ولګېدل شي.
د پاکستان حکومت تیر کال پر ځنو نړیوالو سازمانونو بندیز لګولې وو. د حکومت دریض وو چې ځنې غیر دولتي ادارې د پاکستان سلامتۍ ته تاوان رسوي. مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وجنې پر ضد په پېښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعهګانو یاد ډلې تور لګولې چې په خیبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې. د یاد کیمپ مشر سید اظهر علی شاه نن مشال ډوته وویل چې حکومت دې په ټول ملک کې د دوی وجنه بند کړي.
زمونږ خاندان نه ډیر خلک ټارګټ کلینګ کې شهید شوي دي. زمونږ مونږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دې د خپل ځمېداریانو دې پوره کړي. او تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول، او سپا وایي چې مونږ خپل ټارګټ کېږو تاسو سره به سر تحفظ ورکوو.
د خبر پښتونخوا د پولیسو او چارواکو نن له مشالو سره په خبرو کې ومنله چې په درستیو کې د شیعهګانو هدفي وجنه زیاته شوې او دوی به یې ډیر زر مخنیوی وکړي. د افغانستان جرایه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب دا د ورځنۍ سرمشریزه د ګل په ورځ د ترکی په استنبول کې پیلیږي، چې د نړۍ د 1,250 هیوادونو ولس مشران، د مرستندویا ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري. د جرایه ریاست مرستیال وایي جو فیصل له ترکی پر مشال ډوته وویل چې عبدالله عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو اهم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاؤنډ کې یو ساتونکي پرون پر خپلو همکارانو ډزې کړي. یو نیپالي ساتونکی یې وژلې او بل ساتونکی یې ټپي کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ویلي د ډزو په نتیجه کې د دوی یو کارکوونکی جوبل شوی هم دی. یوناما په خپله اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ویلي پیښه د یوناما د دفتر ودانۍ په هغه اړوند ساحه کې شوې چې د بیا رغونې کار پکې روان دی. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل کړي وو او خې بیان کې ګیس وشیند او ګولې یې هو کارولې. پر هغه زرګونو مظاهرچیانو هم ګیس کارول شوی او پر لور یې ډزې شوې چې ل یرغل مخ کې ل خوندي ساحي یا گرین زون نه بهر ولاړ وو. د بیخره دې سبب شو چې د عراق وزیر اعظم سمدلاس په بغداد کې کرفیو اعلان کړه. زرګونو مظاهرچیانو د وزیر اعظم دفتر ته د نوبتلو هڅه هم وکړه. په مظاهرچیانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل وو. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر اوستلو او د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د حکومت پر ناکامیو سخت غوسه وو. دوی حکومت د امن په ټینګښت کې په پاتې راتلو هم تورن کړو. د روس په سینټ پیټرزبرګ ښار کې د پولیسو د تاجکستان دو وګړي په شام کې داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولې دي. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکوک کسان روس له هغې ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي سغدریزی خوروي وموندل شول. دواړه نیول شوي کسان ښایي د ترګری په ملاتړ تورن شي. پروسه میاشتو کې په روس او د پخوانی شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې ګڼ لارینه او ښځې په منځني ختیځ کې سغدریزو ډلو ته د غړو د ګمارنې په تور نیول شوي یا هم بندیان شوي. او امریکې د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنګیدونکو وسلوالو یاغیانو پر ضد د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روس وړاندیز رد کړی. د روس د دفاع وزیر تېر ورځ په ماسکو کې ویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډو هوایي بریدونو سره له منځه یوړل شي چې له ترکی شام ته وړي. خو د امریکا د بونو چرو وزارت وایي داسې به نه شي. د امریکا د بونو چرو د وزارت ویان جانکار بی پرم په واشنگټن کې ویل د بشر الاسد حکومت له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان وزیر اعظم د سواد د سفر پر مهال پر واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکې کړي او د دې تر څنګ یې په دې ښار کې د ښځو پوهنتون او د سیدو شریف هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د غیر حکومتي ادارو دا ویره ښودلې چې د نړیوالو مرستو په اړه د حکومت راتلونکي قانون به دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي.
او $9,800 یعنی تقریبا لسلک روپے د کال نہ سیوا یو ارگنائزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصی اجازت نامه هغه ته ضرورت.
په پېښور کې د شیګانو یو تنظیم احتجاجي ناشته کړې وای چې د دوی د خلکو وشنه زیاته سوي ده.
تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره به تحفظ ورکو.
او په دوه منیمه کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې په کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ننګرهار د تیاتر هنرمندانو ستونزې او غوښتنې په اړه هم واوري.
اته کلمنګ دا غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې دی یو دولتي اداره یا دولتي مدیریت د تیاتر جوړ شي چې د دولت په چوکاټ کې وي چې نور هم پرمختګ وکړي.
د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو لمشال ډو سره اوسئ. او سم د خبرونې د فایل رپورټ کې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په روند سوات تللی و. هلته په سوات کې د پښتورګو د یو سینټر ترڅنګ د پرانیستې ترڅنګ خلکو ته وینا هم وکړه. په دې وینا کې زیاتره برخه دې ته ځانګړې شوې وه چې نواز شریف د خیبر پښتونخوا پر تحریک انصاف ګوند باندې تنقیدونه وکړو او وویل چې خلک یې په 2013 کال انتخاباتو کې غلط کړي وو. دا چې نور تفصیل یې څه دی را سره څه وخت مخکې د ټلیفون پر لاین و د مشال ریډیو همکاره رفعت انجم او هغه راته تفصیل راکړی.
وزیر اعظم نواز شریف دا غزه دوره کړی و او په دې موګه باندې هغه چې کوم واکمن ګوند دی تحریک انصاف پاغه باندې زیات نیور کې کړی و او هغه دا ویلو چې تحریک انصاف د بدلون په نوم باندې چې د ووټونو غسه یو په خیبر پختونخوا کې او د خیبر پختونخوا عوامو ته دا ویلو چې هغه به بدلون راولي په صبح کې. خود هغه دا او چې مانند سیدو شریف حالت او کتو د سوات علاقې حالت مو کتو په سیدو شریف کې هسپتالونه سړکونه چې کوم دي سکولونه چې کوم دي هغه غرنګي وران ویجاړ پراته دي هغه کې هیڅ بدلون نه راغله چې کوم سکولونه خراب شوی او هغه ما غرنګي داغه غرنګي اماراتونه نه دي جوړ شوی د غرنګي هسپتال نه چي هغه کې هم نه ډاکټران شته او نه چي هغه کې چې کوم عمله ده کوم سټاف ته هغه په وخت باندې ناراضي یا هغه چې کوم دي خپل ډیوټیانه نه کوي نو هغه په تحریک انصاف باندې دا تنقید کړو چې د تحریک انصاف حکومت په دې صبح کې دی او خلک په هغه باندې دا اعتماد لرلو په هدایت باور کولو چې دا حکومت پارٹی په چکه باندې په خیبر پختونخوا کې بدلون راولي خو ولې د درې کالو تیرېدو نه پس هم تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه باندې سوات او منګور کې چې کوم نه څه بدلون نه دی راوستي نو هغه دا وایي چې دا تحریک انصاف صرف دا دعوی کوي چې هغه صرف درنې کوي په روډونو باندې راوځي نو د روډونو نه باندې راوتو نه پہلے ضروری ده چې دغه روډونه جوړ کړی شي او عوام ته چې دی یو خو بدلون ورکړی شي هغه ته خو سہولیات ترلاسه شي خو ولې چې تحریک انصاف تر اوسه پورې په خپل کمیشن وو کم د هغه ارادي وی هغه چې دی تر اوسه پورې نه دی پوره کړی
بل رفت انجم هغه ځینې اعلانونه هم نواز شریف کړی دی هغه څه اعلانونه وو
جی بالکل پدی کې چې د منګور کې د خزو د یونیورسيټي لپاره ځانګړي کیمپس هم اعلان شوی دی دین علاوه د سوات یونیورسيټي چې کوم کیمپس ته هغه په شانګ لګي هم جوړی کې دی هم اعلان شوی دی دین علاوه چې کوم تحصیل قبل اومټه دا په هغه کې د بجلی د ګریسټیشن اعلان وزیر اعظم کړو او هغه ویلو چې د سوات او د منګور کوم خلک دي هغه ته به ډیر زر تر زره پوری د بجلی بحالي ملاو شي دین علاوه دغه علاقو کې کوم کې چې ګیس نشته دی ګیس به هم راځي خو د ټول نغټ اعلان چې کاکر صاحب کوم نواز شریف کړو هغه دا دی چې نواز شریف ویلي دي چې د سیدو شریف چې کوم هوایي ډګر دی چې کوم نه ډېر مودې راسه بند دی نو هغه به یو ځل بیا شروع کولی شي او د جدې ته او کوم بهر ملکونو ته چې کوم جهازونه به الوتکې به دي چې نتلې هغه به یو ځل بیا شروع شي او دې نه علاوه چې کوم د کالام او د هغه ترمنځ چکدرې سره کالام پورې کوم روډ دی نو په هغه باندې د ایکسپریس وی جوړول هم اعلان کړی دی چې دا به په چین سره د اقتصادي راهدارې پر سړک ملاویږي او دا چې بچی دی د سواد عوام چې کوم دی هغه ته ډېر زیات سہولیات ترلاسه شي
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکه یا پښتونخوا سیول سوسایټی نتورک وای چې مرکزی حکومت د فارن کنټریبیوشن په نوم د یو داسې قانون راوړلو پلان لري چې لمخې به غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مالي مرستو ترلاسه کولو په اړه له حکومت اجازه اخلي دوی وای چې له دې قانون سره به د مدني ټولنې سازمانونه له یو شمېر مشکلات سره مخامخ شي د پاکستان حکومت تیر کال پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو بندیز لګولی چې وروسته یې بیا ځینو ته د کار کولو اجازه ورکړه د حکومت دریځ وو چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې پاکستان سلامتی ته زیان رسی نور تفصیل کراچی د مشالډو خبريال محمد عمران راکوي
دغه غونډه ته د وینا پر وخت د بیلابلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو ویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کارګران کی ولی دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي غونډي وکي او بیا به دغه غونډو فیصله حکومتي چارواکو ته وړاندې کړي د غونډې وروسته د پیښور نراغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته ویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی دا غي بنیادی مقصد دا دی چې دا ان جی اوز کم فاندنګ دی په دې باندې دی باندې زولګېدل شي او 9800 ډالر یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دا غي د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازت نامې هغه ته ضرورت یو دې سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فیرست جوړ کړي چې کوم تنظیمونه به د مرستندوی ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولای شي خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونه نه دي شامل
چې کوم د انساني حقوقو کارکون تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان زکه دي چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو په بیا خلاف خبره کوي او یا دغه د ریفارم مطالبه کوي نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غوړي نو دغه فاندنګ لاين چې کوم دین هغه کټکول شي او دا مونږ چې کم خلکو نه فندونه الو یا چې کم امدادي اداري دي دا هم هغه امدادي اداري دي چې کم پاکستانی حکومت ته هم فندنګ کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحيت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو رستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود یو کم ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولل رجستر دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. ولې چې د حکومت چې کم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې حکومت ان جی اوز هغه ته رپورت نه کوي نو دا رپورت میکانیزم چې کم دی د بهتره خبره کول ضروری ده. دا د ان جی اوز هم ریسپانسبلټی ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټی ده چې دا میکانیزم دې بهتره کړل شي. دوی نه پس مونږ لاهور ته روان یو په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې یو غونډه کوو په هغه کې بټول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه بیا حکومت لور.
د مدني ټولنې کارکونکو وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسي چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریخي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شی مسلک خلکو د دفي وژنو پروسه دی وشیر ډلې تنظیمې مجلس وحدت المسلمین د پېښور پرس کلب مخته یو احتجاجي کیمپ لګولې دی. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې هدفي وژنې دی ودرول سي. دوی تور پورې کړی چې د خبر پښتونخوا پولیس په امنیت ورکول کې ناکامه شوی دی. تفصیل له پېښوره شبیر مچاډا کوي.
دغه احتجاجي کیمپ مشرکونکي سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته ویل چې د دوی د خاندان ډیر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو اذن مرګي بریدونو کې وژل شوی دي. خو له موجوده حکومت چې کله راغله دي نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتوال راغله دي او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دي.
زمون مونږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دې د خپل ځمېداريانه د پوره کی او تکلیف مونږ ته دا دي چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې متاثر وسه تحفظ ورکو.
احتجاج کې برخه خستون کې اقبال حسین او رغزه وای چې د شیډلو سره سره د کمشمیر ډلو د غړو په هدفي وجنو کې هم ډیر زیاتوال راغلي دي او باید حکومت امنیتي ځواکونه په ډېړه کوټلې ګامونه پورته کړي.
مونږ فقط دا نه وایو چې پاکستان کې د اهل تشیع ټارګټ کلنګ باندې بلکې مونږ دغه आवाज اوچتو چې اهل سنت یا نه انسانيت قدر او قیمت په قادر چې هغه واضح شي او پاکستان کې د انسانيت قدر او قیمت هغه او په جندل شي.
سید اظهر علی شاه وای چې د دې هدفي وجنو نه دا تاثر ورکول کیږي چې ګنیدا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي. ولې د دې هدفي وجنو د اسلام مصب سره هیڅ تعلق نشته دي اگر چپی رسیمه او پنړه کې چې کم د مفادات او جنگ دی دا د هغه یو برخه ده.
دا صرف زمون پاکستان غیر محفوظ نه دی، دا غونډه علم اسلام غیر محفوظ دی او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی، د مفادات او جنگ دی.
دا د ونه چې په خبر کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي اس اس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبره تر کې دا خبره منلې و چې ګنې هدفي وجنو کې زیاتوال راغلي دي او دوی د دې مخنیوي لپاره خصوصي کړندره ټاکلې ده او ډېر ژر به په دې قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
د خبر ایجنسی د تیرا میدان سیکان وای چې ناامنیو د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی او سوال طالبان خو د دوی کورونه وروران کړی وو. دغه به کورکرسي سیکان وای چې په ډیر کم شمیر کې خپل کورونه تاسانه سوي دي. د تیرا د سیکانو وویل په خای ډیر آرام ژوند تیرولې او خپل مذهبي رسمونه به تر سره کول. د دوی په اړه فرحات شنواری رپورت را لېږلې.
په دې وروستو کې د اپریدی کوم ټولی بې کورشوي کبیلې تیرا میدان ته ستنی شوې دي. خو بې کورشوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د ویانې خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
نشلو برای کوم برخیلین کنا و دو خلکو نه مخشولې څه تکلیف مونږ نه راکړي. چې کله دا حالات خراب شول نو دون لوري پکاړو باندې موږ نه لرو. پختون کړي او د وطن کې کړي او بیا به غو په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې په دوه اب مو بنیو یو ورنه بین باندې داز مزایل به رغله ورنه بین رغله بوغ به وشتو دا دا د ګونان دلته پوتې شولو او کورنا ویرون شولو او چې سم بدل دا کټلو هغه نه په ځوی باندې پوتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مسخه خپه صحیح طریقه سره مسخه نه دود وکي
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالې وخت ادوی او وای
او بیا به ځاسه ولات رو باندې رغله چې واز دا ګړبړ جوړ شو په دا کې شپېم کاړه ورسوله او پر خوندیو براون چې چېو اندلته پوتې شو چکلا اوس بیا لګرنوی روغلا حکومت روغلو ولګا سباچای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې د ملک نام نکې کی زکه چپ کې وختن تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوریم نه پی گزګه چې پیسې ارتن دل تر نه پاتې او کوس پر آیات کې چې کوم د پیسې لاګيږي په پیسو به کور بور کاوي بالکل مخ کې وو وس خپل مازاب کو خپل طریقہ چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړی وویل
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول وس بیا رغلی وا دې قانون نن سوي نور جوړ کړل وو کورونا هم ختم دي ونه مندا دې قانون کول وس مندا دې قانون کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکی بینک اول خو مخکی کورانه ډیر وروغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشتره ما څلور پنځه خونه مایلا پوتې شوی
چارواکی وای چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت فل وډلې انصار الاسلام ترمنځ خنړې نخت وشوي چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پریخ وا خو صورتہ ټول خلک بیر تاسو نه شوی دی او د بیا بحاله پرمختیاي رونو غختنه کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د لیری پروتو سیمو وړو شارونو خبري اعلان ویلي چې د رسنوي زیاتره پاکستاني ادارې دوی ته نه خو تنخواګانې ورکوي او نن ورځ اسانتابي چې لوجه د خبري اعلی معیار او رستر بلی په خرابېدو دی د خبره د 400 نو خار او مردان ځلو خبري اعلانو پېښور کې د وی غونډې پر محل کړي ده دا غونډه یو غیر سرکاري تنظیم روزن را بللې و چې هدف یې د خبري اعلانو ستونزې اوریدل او د حل لارې لټول دي چلان یوسف زای له پېښور حال راکړي
د لری پروتو سیمو او د وړو خارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډي یو منتظم او خبريال صفي الله ګل مشال ریډیو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قائدو او ضابطو تجویز کولو په غرض د لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیخ پنیغه خپل ستونزې په ډاګه کوي او د هغه د حل لارې هم په ګوته کوي
چې دغه چکم سټیک هولډرز دی اصل شې د هغه نه سجیشنز اخلي مخکې چکم کوډ اف کنډکټ جوړ شوې دي چکم د ایتیکل جرنالیزم لپاره جوړ شوې دي یا جوړیږي ا لاهور اسلام آباد کراچي په مختلف غټو خارونو نو چکم سو صافیان ویا سره کینی اغه دغه سیمه نه خبر نه چې دغه سیمه کې شته صافیان او سره کوم مسائل درپیش دي او د اغه غاده پر اغه چکه خبر نه نو اغه د واجب دغه غونډه مقصد هم دغه چې دا د دو جوړ کی او په اغه بند بیا عمل درآمد ال تکیږي
د مردان یو ځای خبريال او د مردان پریس کلب په خوانی صدر مسرت آسی وای چې ادارې په وړو خارونو او لری پروتو سیمو کې خبريالانو ته تنخواګانی او سانتیاوی نور کوي او لدغه وجه هل ته د صحافت معیار هم ود نه مومي
پیسې نشته تنخواګان نشته سہولت نشته د هل سہولت نشته د ملازمت تحفظ نشته نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغې نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم رکی کې نو علاقائی صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط ته بامانه دی او زیات بهتره طریقې سره د خپل خلکو چې کوم دغه خدمت کوو دي
د نوخاری او خبريال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشټوالي لوجي په ځلو کې خبريالان د ژوند تیرول لپاره نور کارونه کوي نو ځکه د صحافت کار او معیار ته توجه کموي
نو دغه خلک چې کوم دي کنه هغه د رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه په وجه دا فل ټایم چې کوم دي خو فل ټایم غواړي خو هغه مجبوری ده چلته کې بل بچم ساتل دي نو په دې وجه باندې دا خلک چې کوم دي هغه ورته سایډ بزنس هم کوي روزګار کوي هغه فل ټایم صاحبت ته هغه ځکه نشي ورکول چې دا یو مسلې ده الان کې یو اداره مو فسیلیټیټ کوي او هغه مو خپل مراد او سیل دوتړي نو زمونږ خبر رپورټینګ اورو کولی نشي
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې بعد صوبې او د فاټا د خبري اعلانو ستونزې اوري او دا غیله لپاره د قائدو ضابطو جوړول لپاره تری مشورې هم اخلي چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو او د خبري اعلانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
ټیلیګراف رسپانې پر دې اړه مقاله خبره کړې چې د پاکستان په قوالی سیمو کې زیاتره خلک د وسوال پر ضد د ډرون بریدونو له دې کبله ملاتړ کوي چې په دې بریدونو کې هغه طالب قمانداران وژل شوي چې د سیمې خلک ځینې ویرېدل. نور تفصیل اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د ټیلیګراف رسپانې په یو مقاله کې راغلي که څه هم د امنیتي اندېښنو له کبله بهرنیانو ته اجازه نشته چې د پاکستان قبایلي سیمو ته ولاړ شي، خو د دې مطلب دا هم کېدای شي چې په دغه سیمو کې حکومتي عملداري د نشت برابره ده او کنټرول یې زیاتره د وسلوالو په لاسو کې دی. د مقالې لیکوال وایي کله چې هغه د عمران خان په مشرۍ د ډرون بریدونو پر ضد مظاهرچیانو سره یو ځای د وزیرستان پولې ته ورسېدو، نو هلته ورسره په خبرو کې یو پولیس اهلکار وویل چې دا سیمه څه وخت کې ډېره خطرناکه وه او خلک به له وسلوالو وېرېدل. خو د په خبره له کله نه چې قاري حسین د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی، نو اوس خلک ځان خوندي احساسوي او له هغو وروستو په دې سیمه کې ځانمرګي بریدونه هم نه دي شوي. لیکوال وایي دا فکر کوو دغه پولیس چې حکومتي کس دی د تبا وایي چې په ډرون بریدونو کې ولسی وګړي وجل کیږي او د سره ترهګرۍ ته وده ترلاسه کیږي، خو پولیس چارواکي ویل چې نه داسې نه ده. د ده په خبره د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه د دوی په سیمه کې ډیر مقبولیت لري. نوموړي ډیر په تفصیل سره وویل چې د طالبانو یو خطرناک قومندان قاري حسین باید څرنګه ماشومانو ته د ځانمرګیو بریدونو روزنه ورکوله. د ده په خبره قاري حسین چې د ځانمرګیو بریدونو استاد بیادېدو تر هغو یې ټول ډیر اسمل خان له ویرې سره مخ کړی وو تر څو چې د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې نو وژل شوی. یاد پولیس چارواکی وایي هیچا نه منله چې قاري حسین مړ شوی، خو د په خبره چې کله ځانمرګي بریدونه ودرېدل نو بیا دوی مطمئن شول. لیکوال وایي دا ډېر آسان کار دی چې په لاهور یا اسلام آباد کې د غرب پر ضد نفرت پیدا کولو لپاره درنه کوونکو ته وویل شي چې ډرون بریدونه څنګه د ترهګرۍ سبب جوړیږي. خو دا چې د قبایلي سیمو خلک څه غواړي پر دې اړه رپورټینګ کول ډیر ګران کار دی، ځکه که یو خوا دغه سیمو ته بهرني خبریالان نشي تللی نو بل خوا د امنیتي ګواښونو له کبله ځایي خبریالان حقیقت نشي لیکلی. لیکوال بیا د یاد پولیس چارواکي له خولې وایي په قبایلي سیمو کې چې څوک ژوند کوي او دا مهال د ترهګرۍ له وجې ځپل کیږي، نو هغوی د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو ملاتړ کوي. اخیل شاه چې د یوې یونیورسټۍ استاد دی په جنوبي وزیرستان کې چې د 1400 کسانو سره پر دې اړه مرکې کړي چې دوی د ډرون بریدونو په اړه څه نظر لري، نو نوموړی وایي زیاتره وزیرستانیان د وسلوالو پر ضد د ترسره کیدونکو ډرون بریدونو په حق کې دي. په مقاله کې راغلي دي دا پوښتنې اوس ډېرې مهمې ځکه دي چې نړۍ اوس پر دې اړه سوچ کوي چې څرنګه په شام او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې او د نړۍ په نورو برخو کې د القاعده مخه ونیول شي.
دا اسرار العالم مومند چې د ډیلی ټلیګراف د رپورټ مهمې برخې وړاندې کولې. اوس هم راځي د علي بابا خان په ژغ کې د غنی خان کلام اورو.
زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما، کله سترګي توربما، کله سترګي توربما، کله شونډي خلوما، زیم ناست زال جانان یو تصور کی سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں غم پہار کی درنا بسری پی ماں خمدرنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں دسخی گتو دزار شم سنگخ کلے بیشتے اکڑو دسخی گتو
تو دزار شم سنگ خلے بیشت اکڑو زیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ما سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑو ما سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑو ما
اوسم لسنی میں بجے سوی دی سرارا لمومن بد خبر نور لنڈی سکران دکھتی
تو پاکستان وزیر اعظم وای په خبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمل توګه ناکامه شوه د په خبره د صوبې سکولونو هسپتالونو سړکونو وران ویجاړ پراته دي د خبر نو شریف پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې وکړې نو شریف په داسې حال کې په تحریک انصاف نیوکه کړې چې د ګوند مشر عمران خان وروسته له هغو له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي چې نو شریف په اولادونو تور دي چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړې د خبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې تر سره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکونکو وویل مرکزی حکومت د بهرنۍ مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو د څه باندې 10 لک روپیو مرستې اخلي نو له حکومت به اجازه راخلي دی وایي له دې قانون سره به د دوی ستونزې زیاتې شي مجلس عبادت المسلمین د شګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې د شګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې لا هم حکومتي ګوند پر دې اړه څه نه دي ویلي خو د خیبر پختونخوا د پولیسو او چارواکي نه له مشالو سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شګانو هدفي وجنه زیاته شوې د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي دا خبره د اجرائیه ریاست هم مرستیال ویاند جات پیسل پرون مشاله دوته وکړه د عراق امنیتي ځواکونو پر مزارچیانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل کړی وو اوښکې بهیون کې ګیس وشیندو او ګولۍ یې وکارولې له دې وروسته د عراق وزیر اعظم په بغداد کې کرفیو اعلان کړه او امریکې د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنګیدونکو یاغیانو پر ضد د روس لخوا د ګډو هوایي عملیاتو ترسره کولو وړاندیز رد کړی
د خبرونو لنډیز له اسرار لم محمد مو اوریدل د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي
نن د پیښور نه خبریدونکي مشر کرس پانه خپل ادري کلی کې د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مرعاتو کې اضافه خای چې ولسی نمائندگان د خپل ولس په غم کې سمره بوختي د کومي پترس کې چې د سینټ د چیرمن میار زارباني لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مرعاتو تجویز نامناسبه ګرځولې شوې ده او د قومي اسمبلی غړو ته د آئینی خودلو په معنی دي د اداري په وینا د قومي اسمبلی د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مرعاتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار ځکه چې گریڈ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړهونه تیروي او د هغه د ذهانت سم معیار وي نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې به څوک په دې معیار پوره ونه کیږي ادارې وړاندې لیکي ولسی نمائندگان سرکاري ملازمین نه وي بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي نو باید چې دوی د خپل مراعاتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي ادارې اخیری کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالکس معاملې پټولو پارک کړی دی بای چې لدی ځان وشغورل شي او د سینټ د چیرمن د خبرې تقلید وکړي شي ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې وای په کمی اسمبلی کې د عین د 22 ترمیمی بل منځوري ورکړې شو چې تر مخه به د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هواره شي ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی خو اصلي خبر دا ده چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دی او د لړکی پاکستان ل خپل گاونډي ملک هندستان ته قتل پکار دی چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دی چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولی تبادله نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي تر دې ک آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوی آرمی چیف په ټاکنه کې هم له الیکشن کمیشن اجازت اغستل کیږي او هم دا وجر چې حالت جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی ادریا اخری کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمشنر او د نورو غړو ټاکنه دی د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساک د اعتبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي نو هل به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
لان ورسپانې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې موافقې ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي له دغه تړون سره افغان حکومت نورو وسلو وړلو ته د وښودله چې له هغوی سره هم مذاکرات ممکن دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورسپانه په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
ډان رسپانلی کې د افغان حکومت او پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنځ د موافقې مسوده ښایي چې په افغانستان کې سولې ته لارې جوړې دي شي. د رسپانې په خبره کې دي چې د حکمتیار او دغه لړلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شوه چې دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوې دي. رسپانلی کې اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ډان رسپانه لیکي خو له نورو وسله والو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته په کتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون په کولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسله والو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کې دي شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سخت دریځه تشدد کچه له سیوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوې دی. رسپانه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یوه عامه مفروضه ده چې مدرسې سخت دریځي پر مخ بوزي. د تندرویتوب خلاف په کامی کوششونو کې په ریاستي ستراتیژۍ کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 11 ستمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول خو دغو هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړي. رسپانه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم یو ځل عراق ته تو بیا ورځو افغانستان ته. د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهرچیانو چې پرون دی د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل کړی وو وشکې بهونکی کیس و پاشلی او مرمه وکړولی. مزارچانو د حکومت د کرپشن پرست په مبارزه او د اداري اصلاحاتو کې پاتې راتلل تورنوي باندې تورنوي. سالم صالح په دې اړه رپورت لري.
د عراق په پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم غاز کارول سوي او پر لوري ډز سوي چې لیارغل وړلو مخکې له خوندي ساحې یا گرین زون نه بهر ولاړ و. دا پیښه د دې سبب شوه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدلاسه په پلازمینه بغداد کې ګرزبندی اعلان کړي. ځینو مظاهرچیانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهرچیانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهرچیانو سره سخت چلند وکړ. مظاهره به نور سوله ایز نه وي. دوی زموږ زامن ووژل، پر موږ یې اوښکې بهون کې ګاز وکارول، د داعش غوندې چلند یې راسره وکړ. تاسې امنیتي ځواکونه بیا د زرغونې ساحې داعشیان یاست. په ساحه کې خبریلان وایي په لسګونو مظاهرچیان په ټپي حالت کې لیدلي او یو سړی پر سر په مرمۍ ویشتل سوی و. په مظاهرچیانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراءاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی دغه راز حکومت د امن په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون ناوخته د مظاهرچیانو په ملاتړ یو اعلامیه خپره کړه او د امنیتي قواو لخوا یې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. مظاهرچیانو ته په وینا کې ښاغلی صدر وویل زه ستاسو د انتخاب او سولهیز خودجوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهره چانو پر زرغونې ساحې یا گرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی وو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یوه حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټیکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لاره وره کړې ده.
د ناتو سرمنشي وایي افغان ځواکونه به د وسلوالو طالبانو په ضد مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا وښيي. ینس سټونټنبرګ دا څرګندونې پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ کړې دي. په دې غونډه کې د نورو ستونزو ترڅنګ وبخښي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان قواو د ملاتړ پر دوام خبرې وسوې. په عین حال کې برطانیې هم ویلي دي چې تر 2006 کال پورې په پوځي برخه کې له افغانستان سره د کال 1.2 میلیونه ډالره مرسته کوي. سالم صالح ته به یو ځل بیا غوښتو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan قواوی لزانه واقعي جرأت هوډ او مسلکیتوب شي. دوی زموږ لروزنی مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتی چیلنجونو سره مخامخ شي ځکه نو دلته وزیرانو تر 2018 میلادي کال وروسته هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2018 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي.
افغانستان
وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناتو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواوو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2006 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې برېټانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 1.2 میلیونه ډالرو مالی مرسته کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وویل برېټانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2006 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي.
دا سلیم احمد صالح. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا په خوانی استازي وای ګلبدین پتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلی تاریخ لري باید افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. زلمی خلیزاد د جمعې پر ورځ د کابل امریکای پونتون کې د یو شمیر محصلانو د فراغت په غونډه کې خبریالانو ته وویل کومې تېروتنې چې دغو کسانو په افغانستان کې کړي پټې نه دي او باید له بخښنې غوښتنه ونه ډار سي. دغه څرګندونې په داسې حال کې چې ټاکل شوې د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین پتیار ترمنځ د سولې یو تفاهم لیک لاسلیک سي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو خبرو په دې ورځو کې د افغانستان سیاسي فضا ته بل رنگ ورکړی دی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازي له حکمتیار او نورو هغو کسانو څخه چې د کابل په ورانولو کې لاس درلود وغوښتل چې له افغان ملت نه بخښنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمیر محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې کومې تېروتنې دغو کسانو کړي په تاریخ کې ثبت دي، نو ځکه باید له بخښنې غوښتنو نه شرم وکړي او نه ورنه ویره ولري. دی وایي هغه کس چې د نوي افغانستان د ارزښتونو مخالف او په وړاندې جګړه کوله نن حاضر دی چې دغه ارزښتونه ومني. زما په اند د پرنسپ له مخې دا یوه مثبته موضوع ده، خو دا پټه خبره نه ده چې تېروتنې کړي دي، ځکه چې تاریخ او کتابونه ډک دي. د ښاغلي حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانولو کې ښکېل ول، دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. ښاغلي خلیلزاد وویل دا چې ګلبدین حکمتیار غواړي له افغان حکومت سره یو ځای شي دا یو ښه ګام دی، خو افغان حکومت او ملګری باید دې ته پام وکړي چې دا یو ریښتینی بدلون دی او کوم لوبه یې تر شا روانه ده. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لومړنۍ مسوده په دې وروستیو کې لاسلیک شوه. د افغان چارواکو په وینا د دغه مسودې یوه نسخه ولسمشر محمد اشرف غنی او بلې ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې وروستی سند به کله د دوی ترمنځ لاسلیک شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې که حکومت په ریښتینی ډول د خلکو د اراده تمثیلونکې ده، باید یو حقیقت موندونکې پلاوی وټاکي تر څو د افغانستان په جنایتونو کې ښکیل کسان خلکو ته ورپیژني. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، فکر کوم چې دا یو لوی سیاسي جزئي بحث ده. افغان حکومت په دې مکلف ده چې په دې برخه کې حقیقت موندونکې پلاوی وټاکي تر څو معلومه شي چې کوم کسان د افغانستان په تیرو مسایلو او پیښو کې ښکیل ول، تر څو وکولای شي په افغانستان کې یو لوی جزئي بحث حل کړي. د افغانستان خلکو څخه د ځینو کسانو لخوا چې په دغه هیواد کې ورڅخه تیروتنی شوي دي، د بخښنې غوښتلو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسمشر غنی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ښاغلي غنی د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ویلامي په خبرولو سره له خپلو تیرو کارونو بخښنه وغوښته. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع دغه شان وایي، تر کومه چې په افغانستان کې د عدالت موضوع ته پام ونه شي او د هغو کسانو په اړه بحث چې په تیرو جنایتونو کې ښکیل ول د حکومت لخوا تعقیب نشي، خلک نشي کولای چې په نظام باور وکړي.
اجمل تورمانو او هم لدی سره د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېدله. اوس هم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام ستاسو هر اونۍ یوري بازم ادبي د جوړي راځي چورته غوښتو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسې قربایم. پنننۍ خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج درامې د لوبغاړو په ستونزو او غوښتنو ریپورت ولرو. بیا به د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې دویمه او وروستۍ برخه خبره کړو او په اخیره کې به د نجونو په یو خونځي کې د خطاطۍ او انځورګرۍ نندارتون ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو. ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو څلورویشتو کلونو په اوږدو کې له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي، خو لوبغاړو یې هڅه کړې چې په څه نسه شکل یې فعاله وساتي. خو په تیرو څوارلسو کلونو کې چې نړیوالو مرستندویو ټولنو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې، یوې نیمې موسسې به د خپل پروګرامونو د پرمختګ په خاطر د دغه ټولنې لوبغاړو ته خپل پیغامونه تشریح کول او دوی به د هغوی له غوښتنو سره سم سټیج ډرامې جوړولې او په لویو غونډو او مناسبتونو کې به یې نندارې ته وړاندې کولې. خو اوس چې د نړیوالو مرستندویو ادارو پام ورځ تر بلې کمیږي، نو د ننګرهار تیاتر لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې دی ورته د مدیریت څنګه پرانیزي. نور حال په ریپورت کې درکوو. د ننګرهار تیاتر چې له اوږدو کلونو راهیسې لوبغاړي په تش لاس سټیج ډرامې وړاندې کوي، تر دې دمه یې د پام وړ ډرامې سټیج کړي او د کتونکو پام یې ور اړولی دی. خو لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر دی ورته د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر مدیریت څنګه پرانستل شي. خلیل باور چې د ننګرهار تیاتر ټولنې مشري کوي وایي، که په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ورته د مدیریت څنګه ځانګړي شي، دوی به وکولی شي چې خپل پروګرامونه په دولتي چوکاټ کې منظم کړي او تر څنګ تیاتر ته نور هم وده ورکړي.
ننګرهار تیاتر د څلورویشت کاله کې فعالیت لري او تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې دوی لپاره د اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې مدیریت جوړ کړي، تر څو منظم شي خپلې برنامې د دولت د برنامو سره یو ځای پر مخ بوزي. نو زموږ ممثلین او زموږ لیکوالان او ډایرکټران په خپل مټ او په خپل شخصي مصارف باندې دغه تیاتر تر اوسه ژوندی ساتلی. خو متاسفانه چې ننګرهار د افغانستان په څلورو لویو ولایتونو کې شمیرل کیږي، تر اوسه دغه مدیریت نه دی فعال شوی. زمونږ یوازینی هیله دا ده چې دغه مدیریت فعال شي.
نقیب الله شینوار چې د تیرو څلورویشتو کلونو راهیسې په سټیج ډرامو کې لوبیږي، وایي که دوی خپل مدیریت ولري، و به کولای شي چې د اهلی ذوق لپاره په ټول پوره ډرامې وړاندې کی.
زه تقریبا د دیارلس یو او یوم نه را په دې خوا زه په تیاتر کې لوبیږم او مونږ په نشته امکاناتو سره دغه تمثیل دغه ډرامې پر مخ بیو. په بیل بیل برخو کې لکه تعلیم شو ته د خوځو تاو تریخواله شو مخدره مواد شو سول امن همدغه سي درامي منګه پر مخ بي کچيري منګ دلته په اطلاعات او کلچر کې مدیریت ولرو او منګ به وکول شو چې د سټیج درامي په ښه شان سره تنظیم کړو او خلکو ته وړاندې کړو.
د تیاتر یو بل تن لوبغاړی فضل رحمان شمس وایي د افغانستان په کچه په کابل کې اته ځلې د تیاتر فیسټیوالونه جوړ شوي چې هر ځل پکې کله ننګرهار لومړی او کله هم دوهم مقام ګټلی دی، خو تر اوسه پورې ورته په رسمي چوکاټ کې ځای نه دی ورکړل شوی.
په کابل کې اته ملي فیسټیواله دایر شو چې په دغه اته فیسټیوالونو کې خوشبختانه د ننګرهار تیاتر په نه څلوېښت ټیمونو کې لومړی مقام وګټلو. اته کله موږ دا غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې دې یو دولتي اداره یا دولتي مدیریت د تیاتر جوړ شي چې د دولت په چوکاټ کې وي چې نور هم پرمختګ وکړي، ځکه چې زموږ ټولنه ډېره غریبه ټولنه ده او دلته لوبغاړي نو تر څو پورې به دې وکولی شي چې په خپلو مټو باندې دغه تیاتر مخ په وړاندې ویسي. نو اعظمي غوښتنه هم دا ده چې په ننګرهار کې هم لکه د نورو لوی ولایتونو په شان دلته یو رسمي د تیاتر مدیریت موجود وي.
کله چې مو د دوی غوښتنې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره شریکې کړې، هغه په ځواب کې وویل سکالی وزارت ته درې نوي مدیریتونه پیشنهاد کړي چې یو هم پکې د تیاتر څانګه ده.
پنځنویم کال چې کوم دی دا یو نوی آغاز دی تشکیلاتي اړخ نه. موږ ته یو فورمه راغلې وه او په هغه فورمه کې موږ ته دا واک راکړه چې تاسو څومره تغییرات په خپل تشکیل کې راوستلی شو، هغه هم دا اوس وخت دی. یو د آرشیف څانګه چې موږ تر اوسه نه لرله، بله د موسیقي څانګه چې تر اوسه پورې موږ نه لرله، بله د تیاتر برخه چې هغه تر اوسه پورې موږ نه لرله. دې لپاره موږ یو مدیریت پیشنهاد کړ او انشاءالله امید خدای ته شته چې دا به منظور شي او موږ به په راتلونکي کې هم د موسیقي یو برخه ولرو. موږ به کوشش وکړو چې په هغه کې موږ داسې یو څوک مقرر کړو چې هغه پخپله یو موسیقیدان سره وي او هغه پخپله یو موسیقار وي، او همدغه شان د تیاتر په برخه کې به موږ یو مسلکي شخص ان شاء الله وګمارو.
د یادولو ده چې د افغانستان په هرات، کندهار او بلخ ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې له پخوانه د تیاتر رسمي مدیریتونه شته، خو ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ختیځ زون مرکز ګڼلې شي، خو تر اوسه پورې پکې په رسمي توګه د تیاتر د مدیریت څانګه نه ده پرانستل شوې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ډاکټر احمد علی عجز نه به مو په تیر خبرونه کې اوریدلی وی چې نوې تخلیقي ادبي بیسارې پرمختګ ګڼلې وو. د جنوموړې د پښتو ادب تنقیدی اړخ څنګه ارزوي د مرکې په ورستۍ برخه کې وی ترې وورو.
استاد دلته خو ماته ستاسو د خبرونه دا پته ولګېدله چې تاسو د نوې تخلیقي ادب نه چې نوې چاپ شوه دی راضی یې، د تنقید څومره ضرورت دی؟
دا خو ډېر عجیبه غونته کې ضرورت دی چې تنقید نوی نخه تخلیق په چکم دی مخې ته نه راځي، چې په کور کې پلار د زوی نه دا تپوس نه کوي چې بچا ته څه کوي او چرته ځي او شپه دې چرته تېره کړې وه، نو هغه خو به قدسره شي. زه دا وایم چې تخلیق بغیر د تنقید نه کول داسې لکه چې سړی ډوډۍ بې مالګې خوري، دا ډېر اهم رول ادا کوي. دا قتل پکار دی چې تنقید برای تنقید نشي، چې تنقید برای تعمیر شي. نو چې کوټه کر قتل پکې معلومیږي، زما په خیال چې د پښتو یو سړنکار هم چې تنقیدی مخې ته نه نیولې، نو هغه زما خیال دی چې ښه کتاب نشي لیکلی.
استاد د شلمې صدۍ په اواخرو کې چې کوم نظر وکړو، استاد قلندر مومند او سلیم راز او صاحب شاه چې تنقید ته کار کولو، په اوسنی زمانه کې هم یو نیم زلمه پیدا کیږي لکه فیصل پران تنقیدی رجحان ته مخه ده، اوس فکر نه کوي چې د پخوا په پرتله باندې تنقید کم شوی دی؟
ما په خیال کو دا دی دو درې کسه نمونه تاسو چې واغست هغه صرف اور صرف قلندر مومند سے بتنقید کولو، نور چا کې چې کوم دی دوم نظر نو چې دا بل چا کتاب باندې تنقید کولی، ځکه چې قلندر مومند سے دو بکړی یاران په قلندر ډېر ته چې کوم لار د ژوندانه غواړي قلندر سے په دې ادب کې چې کوم دی یارانه نه کوله، چې شپې ته به شپه ویله او ورځ ته به ورځ ویله، او تر سو پورې چې د وسنو خلکو تعلق دی فیصل فاران نه علاوه حنیف خلیل په تنقیدی جایزه باندې ډېر زیات کار کړی دی، دې نه علاوه زمونږ صاحب شاه صابر په تنقیدی باندې، بیا خلیل باور چې کوم دی د کوټې هغه ډېر په تنقید باندې ډېر لوی کتاب چاپ کړی دی، هغه ډیر د ګټې وړ دی. زما په خیال چې سونه شعور چې زمونږ په نوې زلمی کول کې د تنقید په باره کې راغلی دی، زه ویم چې تعداد کې اضافه شوې ده. زه دا ویم چې دا د پښتو ادب خوشبختی ده چې دا نوې کول چې کوم دی هغه دی سره سره چې کوم دی اوس پکې هم بازمیره او خوددار زلمی راغلی دي چې هغې تنقید غونده ګران مضمون ته هم غاړه بسته دي. زما یقین دی چې ډیرو زلمو سره به په کور کې تنقیدی کتابونه کلمی نسخو کې محسود وي.
عجز صاحب، په اوسنی وخت کې پښتو ادب مخ په بره روان دی که مخ په زوړه؟
یقینا چې پښتو ادب دا یوویشتمه صده د زنانده و روښانه زلمو یو ډیر ښکلی او ښایسته زیری دی. زما یقین دی چې تاسو به هم ما سره په دې باندې چې کوم دی امانه وکړئ چې پښتو ادب کې تحقیق تخلیق او تنقید دا څنګ په څنګ روان دي. تاسو وګورئ چې پښتو ادب کې څونه ټولنې جوړ کیږي. په ټولنو باندې جاوید خلیل غونده کې زړی انفیل کړی دی، دا یو لس کاله مخکې دولس کاله مخکې خبره ده. نو اوس په پښتو ادب کې چې کوم دی څونه ټولنې جوړې کی او تاسو هر یو ځای کې هغه ورځ د سلیم صاحب سفرمان سلیم صاحب ټولنه کې چې کوم دی ناست وم هغه ټولنه کې سفرمان سلیم صاحب په باغ لواندې هغه معلومات ورکړی شو چې هغې باندې غوټ یو لوی کتاب چاپ کېدی شي. هر یو کلی کې هر یو چم کې هر یو گاونډ کې یو اتل مشرور خامخا پښتو ادب اتل پروت وي او هغه باندې چې کوم دی کار کړي که د خدای خدمتګار دا یو یو شاد محمد میږی راواغېستلی شي، بیا داسې چې کوم دی نور راواغېستلی شي، د هغه یو یو غړی هم راواغېستلی شي. نو زما خیال دی چې بلا ډېر تحقیق او تنقید چې کوم دی کېدی شي، خو موږ سره د وسایلو او د دې مسایلو سره سره چې کوم دی موږ مخ یو. امید دی پښتو ادب دغه باب چې کوم دی ډېر ځلنده روښانه او تابانه دی.
د بختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی دی چې د یوې غیر دولتي موسسې په هڅو د پټو استعدادونو د رابرسیره کولو په تناظر کې د یو نندارتون حال په ریپورت کې درکو. دغه نندارتون چې تیره اونۍ د بی بی هوا لیسې په انګړ کې د ښوونځیو د نجونو په وړاندې پرانستل شوی و، د هغو ځوانو نجونو او هلکانو د خطاطۍ او انځورګرۍ نمونې پکې نندارې ته وړاندې شوې وې چې پټ استعدادونه وو خو د ټولنیزې رواني موسسې په هلو ځلو راڅرګند شوي ول. مینه ملکزی چې له یاد دفتر سره د پټو استعدادونو په رابرسیره کولو کې کار کوي، د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمون پولات کې نه ډیر د سخوین دي شته چې د خصي د دونه لري، مثلا شاعر دی، رسام دی، خطا دی، ام د سنور است د دونه هم د سپورت پات دي. خو فعلاً چې وځه خوند د غنندتور څخه لیدنه وکړه هغه ډیر خوشاله احساس وکړه، هغه دومره تشویق شو چې بعد لدینه هم غوم کول شي چې خپل هنر ته ادامه ورکړي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم لیاد نندارتون څخه لیدنه وکړه. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به هڅه وکړي چې هنرمندو خواندو ته د فعالیتونو لپاره پراخ زمینې برابرې کړي.
ننګرهار کې پر رسنیو کې تاسو خفه کیږئ، مې همیشه د توپ او ډز او د مرګ او د دې قصې کیږي، ولې چې رازو ګورو چې خويندو ډېر خیسته نندارتون جوړ کړی چې پاغه کې په لاس جوړ شوی ډېر ښه نقاشان او ډېر ښه انځورونه دي. نو دا د خوشحالۍ زیاده او زه مننه کوم. ډېر ظرفیتونه په ننګرهار کې شته، خو صرف که موږ دیو ته خويندو زمينه مساعده کړو، زه مطمئن یم چې دیو کې ډېر ساعتونه شته او دیو ډېر ښه کولای شي خپل ټولنې خدمت.
لدغه نندارتون څخه د بیلابیلو ښوونځیو نجونو هم لیدنه وکړه او د ځوانو نجونو او هلکانو انځورګري او خطاطي خوښه کړه. یوې نجلۍ د نندارتون په اړه خپل احساس له مشال راډیو سره صدارنګه شریک کړ.
ماشاءالله ستقیمان ما بی زینب لعلی لیسی دولسم سنت مخصله ما خوشاله پدی مچ افغانستان هم خپل جنو د تعلیم اجازه ور کوي، پرمیشن ور کوي، مدمنګ راتلون کی فیوچر ډیر بزیات روخانه وي کوم هم دسه خپل نو باندې تبار کو هغه ته پرمیشن ور کو او ډیر زیات خپل دي دي کړي. یو دانه د ماډی راځه ته خوښ شو چې هغه وایم مون امن غواړي، خدای دې کی چې زمون په افغانستان کې سول امن راشي.
د ذکر ور د چې د اپسو یا ټولنیزي رواني غیر دولتي موسسې نتیرو دریو کلونو رئیس د جلال آباد په سراج الامارت باغ کې یو کانټین
بینر لگولې چې منسوبین په جلال آباد خار سربیره په یوشمیر ولسوالیو کې پټ استعدادونه پیدا کوي او د هغوی د کار نمونې ټولنې ته وړاندې کوي. د یادې موسسې چارواکي وایي چې د تیرو دریو کلونو په دوران کې په سلګونه تنه ښځینه او نارینه ځوانان د بیلابیلو هنرونو لکه خطاطۍ، انځورګرۍ، شاعرۍ، لیکوالۍ، مهردوزۍ، د رباب منګي او شپېلۍ غږونکي، د خواږه غږ سختنان او قرائت ویونکي موندلي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.